سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې تکرار به خبر شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه نن د مارچ 28مه د اوبو نړیوال ورځ ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپلې شبکې په خاني ټویټر ویلي په افغانستان کې اته باندې 840 د اوبو کانالونه جوړ کړي او یې رغولې دي د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې اته باندې 1000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبه شوې چې پایښت او د خوړو خوندیتوب به تضمینوي افغانستان هغه هیواد دی چې د اوبو له ناورین سره مخ او نشتی نه بیا سلنه خلیگی کافی و بوتا لسرسه نلری شدیدی وشکاله به صحبت اقتصاد و گده جگری در افغانستان دو بو سیرمو تا زیان رسواله دی دایشیا د اسلامی دولت سختری زدلی در کندهار در پرونه حملی مسئولیت بغاره واخیست در کندهار خار در نوی کابل بانگ مخیط پندهاری برید که لکتر لکی وشتن واجل شول و پینزلس نور جو بل شول طالب چارواکو د دې بریټ د مرګ شوبلو شمیر تر ډیره خوراله خوداله دی د ایش دلې د دې بریټ د مسولیت منلو ترڅنګ ویلي طالبان یې پنخه کړی خو راپور نه خي چې په بریټ کې اکثره وژل شوی یا ټپین شوی ملکی مامورین و چې د معاش ترلاسه کولو لپاره بانک ته تللی و د پاکستان صدر اعظم هیله ښکاره کړې چې راتلونکي میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه څو باندې 1 میلیارد ډالر قرض ترلاسه کړي خو د پوینا د پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي د ریوټرز اژانس راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې به غونډه ته ویل چې پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند به په دغه هیواد کې سخت شي پاکستان رسنۍ او تیره میاشت راپور کړی چې د دوی د مرکزي بانک د راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د سه کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد د پاکستاني روپۍ زیاته شوې چې اوس ټول قرض 4.8 میلیارد روپۍ ته رسیدلې امریکا متحده ایالاتونه باندې جمعه د مارچ 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه پرګلیک مسوده وړاندې کړې چې په غزه کې د سم دستي اوربند د اړتیا غوښتنه پکې شوې ده امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی خو روسیه بیا په سیمه کې د سولې غوښتونکې ده د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې د پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند مخنیوي لپاره په ځلونو د خپل ویټول حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی امریکا متحده ایالاتونه اروپا ټولنه حماس وسلواله ډله د یو ترګری سازمان په توګه پیژني د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه هغه مهال پیل شوه چې حماس د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور برم تکړل اسرائیل د دې بریټ په ځواب کې پر غزي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل شو د حماس تر کنټرول لاندې د غزي د امروختیا د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 3000 کسان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي او روسیه نن جمعه د مارچ 28مه پر اوکراین د بریدونو په نوې څپه کې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د زاپوروژیا اټومي پټې په نخه کړ چې ورسره برېښنا پرې شوې ده د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په بیان کې ویلي روسیه په زاپوروژیا کې د دنیپرو بند په توغندي وشتلې خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته د دې شرکت په خبره په بند کې اور لګیدلې خو بیړني خدماتونه په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي د اوکراین روس مشر ولادیمیر زلنسکی بیا پر خپلې شبکې په خاني ټویټر ویلي روسیه نن شپه پر اوکراین شپته د جورنال توکاو نوی توغندیز بریدونه کړي هغه زیاته کړي نړۍ يرغلګره روسیه ولیدل چې د اوکراین د برېښنا او انرژي تاسیسات د اوبو بند او د ملکیانو کورونه په نخښه کړل لری سره مهاله خارکیف د روسیې د توپونو د بریدون لکبله د برېښنا او بوله کمښت سره مخامخ شوې دي
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
خبرونه ته شرخلې په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد روابط د نویو تحولاتو لرمنځ کې دوسره په کوم لور روان دي احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د کندهار په شارت کې ځانمرګي بریټ شوی چې اوس مې روختي سرچینې پکې د 19 کسانو د وژلو او 300 نورو د ټپکې دوه خبره کوي د ډیری اسماعیل خان په ټانک کې د پاکستان پر پاوز په ځانمرګي بریټ کې د پاوز په وینا دوه سرتیري وژل شوی او 22 ټپیان دي د ریبرز مخکې تر دې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه او دای وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشل دي د د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په دې بمباریو کې 15 ماشومان او درې شلزي وشل شوی دي. د پاکستان د جنگي الوتکو تر برید وروسته افغان طالبانو پر پوله نږدې 8 ځای د پاکستاني ځواکونو پر مرکزونو ډزې وکړې. د پاکستان سری اعظم شهباز شریف تر دې حمله وروسته د کابینې غونډې ته وویل چې له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخته وویل که د طالبان حکومت د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخنیوي ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ډپ کړي. شاغلی آصف زیاته کړه چې افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي. پاکستان سشکل په جنوري کې له ایران سره وروسته تر دې روابط کړکېچن کړل چې ایران په بلوچستان بمباری وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباری وکړه، خو وروسته د خبرو له لارې دا ستونزه هواره شوه. اما له کابل سره دا مشکل که چیرته له تیر کال سره پرتله شي زیات شوی دی. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد، شفیق همدرد د سیاسي چارو کتونکی، او یوسف امین زازی د سیاسي او پوځي چارو کتونکی د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو دا پوښتنه وکم چې څه فکر کوئ چې دغه روابط د کابل او اسلام آباد په کوم لور روان دي؟
مننه صاحب، تاسو ته سلامونه. جناب همدرد صاحب او زازی صاحب ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. په یقین سره پاکستان خپل ستراتیژیک عمق په افغانستان کې د 45 کلونو را په دې خوا ساتلی او په هغه باندې دوی روان دي. زما ډیر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسنی نظام دی دوی په هغه مرحله کې وي چې دوی په یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډیر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو، ویجاړوو. اما خبره اوس دا ده چې ولې دغه لوبه روانه شوې. زما مخکې عرض دا و چې پاکستان د امریکا او د انګلیس ډیر سابقه ملګری او ستراتیژیک دوست دی، او پاکستان بدون د امریکا او د انګلیس د مشورې نه هیڅ کار ته لاس نه پورې کوي. تر څو چې د هغوی نه دغه اپروول نه وي اخیستی، دوی اصلا په دغه حد کې نه دي چې یو اعلامیه هم ورکړي. راغله دې ته چې آیا واقعا پاکستانیان افغانستان کې دومره عاجز دي که مونږ تیر 40 کلونو کې وګورو د افغانستان څه مشران، جهادي مشران زما هدف دی، دوی ټول په پاکستان کې روزل شوي وو، هلته دوی امکانات ترلاسه کړل او د همغې سینه هغوی په واک ورسېدل. د هغه نه وروسته کله چې طالبان اول ځل راغلل، ستاسو هم په یاد دي، د میلمنو هم په یاد دی، دا د پاکستان په زور په افغانستان باندې واکمن شو. او کله چې امریکا هم په افغانستان باندې یرغل وکړو، دا د پاکستان د لارې نه و او د پاکستان په همکاري دا کار وشو. وروستی ځل کله چې بیا طالبان راغلل، په دې باندې خو ټول باندې اعتراف کوو چې دا د پاکستان نه راغلل. حتی په لومړیو ورځو کې زه تاسو ته دا وایم چې د دوی ځینې استخباراتي عملیاتي پرسونل په دغه په دغه یرغل کې د جمهوریت د حکومت پر ضد باندې دوی شامل وو.
اتمر صاحب محترم، او بخشی تاسو د تاریخچه ش بیان کړه، نو څه شی دی به سی وی دی چې د په کابل کې د واکمنو طالبانو او د اسلام آباد روابط کړه کې چنش؟
زه ډیر په دې باندې باور نه کوم چې دا به واقعا دغه سي یو قصه ای، ځکه چې اوسنی طالبان ډیر عمیق روابط لري
د همدر صاحب نظر واخلم. همدر صاحب تاسو له اتمر صاحب سره موافق یاست؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته، اتمر صاحب ته، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته درنو کوم سلامونه. زه په دې اړه متفاوت نظر لرم. کله چې په دوحه کې د طالبانو دفتر پرانستل شو او امریکایانو تصمیم ونیو د ترامپ ادارې چې نور به د افغانستان نه وځي، تر دې وروسته د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان لپاره خلیلزاد د پاکستانی چارواکو سره ځینې هوکړې درلودلې. په هغې هوکړه کې د طالبانو مشران چې ملا عبدالغني برادر و، د هغې خوشي کول و، د نورو مشرانو خوشي کول که هغې ته اسانتیاوې ورکول و. بالاخره پاکستان هم په دې پوه شو چې امریکا د دې منطقې نه وځي، نو د دې لپاره یو پالیسي جوړه کړله. پالیسی دا و چې په 2013 کال کې عمران خان او هغه افراطي کړۍ چې په ایسای کې و، لکه جنرال فیض حمید، هغه قدرت ته ورساوه. په پاکستان کې حالات تاسو ولیدل، هغه زمینه دې ته مساعده شوله چې په افغانستان کې حالات تغییر شي او دغسې یو حکومت او دغسې یو شی تر شا وي. تر هغې وروسته دغه سناریو داسې جوړه شوې وه چې کله چې په افغانستان کې نظام تغییر وکړي، د ټي ټي پی کوم غړي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو سره په شلو کلونو کې مله وو، هغه به راځي په پاکستان کې به میشت کیږي په خپلو سیمو کې. که چیرته د هغوی ټینګار په دې باندې وي چې د دوی په سیمو کې شریعت نافذ شي، نو حتی جنرال فیض حمید دا خبره هم ورسره منلې وه. او تر هغې وروسته په دې اړه باندې مذاکرات هم په کابل کې دوه ځله په کانټینینټل او سیرینا هوټل کې وشول د ټي ټي پی د مهمو مشرانو سره، چې تر هغې وروسته بیا ترور شول. خبره داسې جوړه شوې وه، لیکن دغه کیسه غرب ته یا په خپله د پاکستان هغه د استخباراتو یا د پاکستان د پوځ هغه غوښنې برخې ته چې په غرب پورې اړه لري، خوند یې ور نه کړ. او بل دغه د ټي ټي پی ځینې غړي د همدغه توافق له مخې دغه سیمو ته لاړل، دلته میشت شول د خپلو صلاحو سره. د ځایي خلکو چیغې راپورته شولې، ځایي خلکو په دې اړه مظاهرې او لاریونونه وکړل، خلک یې خبر کړل چې دا خو بیرته دې سیمې ته وسلوال راځي. نو په دې اساس باندې هغه پروسه بیرته په ټاپه باندې ودرېدله. په پاکستان کې عمران خان د قدرت نه ایسته شو، هغه پروسه تکمیلا خرابه شوله. تاسو په جریان کې یاست چې په 2020 کال کې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د عمران خان حکومت د او آی سی دوی غونډې ورته جوړې کړلې په اسلام آباد کې. د دې لپاره غټ ملاتړ شروع کړی و، غټ کار روان و په دې منطقه کې د مغه پروژې د مخې. خو هغه پروژه چې په پاکستان کې سټاپ شوله، باجوه بیرته تصمیم ونیوه د عاصم منیر او ځینو نورو کړیو سره، نو بالاخره مسله دا شوله چې د افغان طالبانو سره هم د پاکستان اړیکې خراب شولې.
مننه د ځاځي صاحب نظر به واخلم. یوسف امین ځاځي، ځاځي صاحب مخکې اتمر صاحب دې مسئلې ته اشاره وکړله چې دی په دغو خرابو روابطو کې شک ویني. تاسو چې د پوځي چارو کتونکي هم یاست، که دا سوال له تاسو په دې ډول وکړم چې په تیر یو کال کې څه باندې 650 حملې په پاکستان کې شوې دي د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې، آیا دا تاسو ته یو لوب شکر یا کنه د پاکستان وضعیت په خرابېدو دی او ګډوډ شوی؟
مننه صاحب. دوستان ته ټول ته سلامونه، درس ته، مرسه ته، او تاسو ته د ما نظر دا ده چې دا لوب د کوم شروع ولا کړه چې امریکا په دوحه کې د طالبانو سره کېناستل، بالاخره یو توافق نامه یا یو قرارداد امضا شو. هماغه ځای کې مونږ وویلي چې دغه توافق نامه یا دا قرارداد ناقصه ده. هغه په دې مانا چې نه ناظر پکې ورکې و، نه څېړونکی پکې و، چې په دا آینده کې د نقض د توافق نامې څوک کوي، نه کومه ګارنټي ورکې وه، نه کوم ضمانت په منځ کې وو. ما همغلته وویلي چې دا فقط په لوټو او بو کې په لوټه کې خودل دي او تیرېدل دي. نن بعد دونی مو څه کم درې کاله بعد چې طالبان حاکمیت نیولې ده، حاکم دي په افغانستان کې، تر اوسه پورې دا مسله معلومه نه ده په چې څه دغه توافقنامه نقص کړې ده یا په بل باندې دغه تورونه لګولې کېږي. دا هغه هدف چې همدغه خلای را منځ تکړه، هغه خلا د دې د پاره رامنځته شول چې په افغانستان کې باید جګړه دوام ولري او نور ډلې باید تقویه شي چې هغه ته داعش ویل کیږي. زه د پاکستان د کاملا خبر یم کوم اطلاعات چې زه خپل لرم. هلته په بلوچستان کې، په وزیرستان کې، په کویټه کې شپږ اووه میاشتې اته میاشتې مخکې هلته داعش ته سربازګیری کېده.
داعش خو لکه څنګه چې ادا کیږي په افغانستان کې عملیات کوي. خبره د پاکستان و، یعنی په پاکستان کې په تیر یو کال کې څه باندې 650 بریدونه شوي دي. یعنی د پاکستان وضعیت امنیتي وضعیت ستاسو په باور خراب شوی او کنه؟
نه خراب شوی ده، خو دا د پاکستان هغه خپله لوبه ده چې په لوبه کې اوس ګیر راغلی ده. دا لوبه د انګریزانو وه، رهبری کېده او د امریکا طرقه رهبری کېده په خپلې لوبه کې څه
کړمانه. همدغه ستاسو همدغه خبره د اتمر صاحب له نظر سره تقریبا نژدې ده، لیکن له اتمر صاحبه که دا پوښتنه وکړم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې سیاسي لوبې هر وخت بدلی شي؟ زازای صاحب هم دا وایي چې دا د انګریزانو د وخت سیاست دی او تاسو مخکې دا خبره وکړه. اوس په 2024 کال کې هند د دنیا یو ډیر مهم سیاسي قدرت باندې بدل شوی دی. غرب په میلیاردونو ډالر سرمایه ګذاري په هند کې کړې ده، او بل ورته پاکستان د شوروي اتحاد د ماتېدو له امله خپل ستراتیژیک اهمیت په یو ډول له لاسه ورکړی دی. نو فکر کوي چې بیا هم غربیان له پاکستان سره دغومره نشتی دي؟ او که چیرته تاسو هو ځواب لري، نو ولې پیسې نه ورکوي؟ پاکستان په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې دی.
ګوري همیشه هیوادونه خپل ګټو او منافع ته ګوري. دا داسې نه ده چې هغوی خپل روابط ته، تاریخ ته، ثقافت او کلتور ته، همسایګي ته او نورو شیانو ته ارجحیت ورکوي. دوی ګټې او منافع د دوی دپاره ارجحیت لري. کله چې طالبان لکه چې دوستان ویلې دي د توافق نه وروسته دوی واک ته ورسېدل، او په دغه وخت کې په سیمه کې تغییرات داسې راغلل چې پاکستان د عمران خان حکومت سقوط وکړ، پاکستان کې تغییرات راغلل، پاکستان کې امنیتي مشکل، اقتصادي مشکل، سیاسي مشکل پیدا شو. پاکستان خپل هغه ستراتیژیک اهمیت امریکا د پاره د لاسه ورکړ، ځکه کله چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، پاکستان د امریکا د پاره ډیر یو حیاتي اهمیت درلود، ځکه تجهیزات سلاحګانې د پاکستان د لارې نه راتللې، او چې ووتلې ټول د پاکستان د لارې نه ووتلې، او پاکستان په دغه برخه کې په سلهاو میلیون ډالره د امریکانه په کال کې ترلاسه کولې. کله چې دغه باوقیات پاکستان د لاسه ورکړ، د بلې خوانه خپله پاکستان کې تشنج او ناامني او اقتصادي مشکل د دې سبب شو چې د هند اهمیت ورځ تر بلې ډیر شي. اوس هند لکه چې موږ ګورو په سیمه ییز تحولاتو کې ډیر با اعتباره دی، ډیر رول لري، او ویل کیږي داسې چې هند افغانستان سره اوس ډیر نږدې روابط ساتلي، او ډیر زر به تاسو د دې شاهدان اوسئ چې هند به افغانانو ته د مریضي ویزې ورکوي او پروازونه به د هند او د افغانستان ترمنځ شروع شي. دا په دې معنا دی چې د دغه تغییراتو نه طالبان ګټه پورته کړ، او ډیر ښه ګټه پورته کړې. په دغه وخت کې دوی کوشش دا کوي چې د هغه قیمومیت نه ځان خلاص کړي کوم چې پاکستان همیشه دا غوښتل. اوس طالبان نوي دوستان لري، لکه چین، لکه ایران، لکه روسیه، لکه هند. دوی یوازې په پاکستان باندې تکیه نه لري، نو ځکه دلته یو نوی دغسې حالت رامنځته شوی چې افغانان یا طالبان په دې باندې پوه شي چې زیاتی وخت دی چې د پاکستان غوښتنه ته دوی ځواب ورنی چې د دې راتلونکی څه کیږي دا یو بل بحث دی.
مننه. البته د هند او د طالبانو تر رابطو پورې تاسو دا خبره وکړه، پاکستان هم تور پورې کړی دی چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دننه د هند په مرسته روسل کیږي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د فیسبوک لاله محمد دا مسله له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو شمیر د آزادۍ رادیو اوریدونکو خپلې پښتنې او نظریات سره شریک کړې دي. نیاز محمد مومن لیکي چې له میلمنو حتمن دا پښتنه وکړي چې پاکستان بیا څه غواړي. دا مسله په خبرون کې خامخا راخلو. جنوب اوریدونکو سمې پښتنې نه دي کړې، یعنی شک یې کړی دی چې موږ سم خبرونه نه وړاندې کوو. زدران اسد لیکي سلامونه او ز پلانې مو زما پښتنه د پاکستان چې خپل هیواد نشي ساتلی په افغانانو ولې پړه په افغانانو اچوي. ام ډي خان لیکلی دی پاکستان د سوال لمن غوړولې د غوړې لدی لارې پیسې راټولې کړي. احمد شاه امین لیکلی دی سیاست د غربیانو کار نه دی، هسې نوی خبرونه وکړي. او افغان وطن دوست لیکلی دی هر څوک په افغانستان کې واکمن وي پاکستان د غوي خلاف کار کوي. زنو نور اوریزون کوم خپل نظریات سره شریک کړي دي. ل ټولو مننه کوم. محبت شوقي مثلا لیکلی چې پاکستان له منافقت لاس نه اخلي. زنو نور هم خپل نظر سره شریک کړي ده. ل دوی ټولو مننه کوم، منندوی یم. اوسکه د موضوع تراشو همدرد چې په ورته وخت کې پاکستان ځینې فشارونه زیات کړي دي چې ورته ګورو. مثلا د ژمی په دوشل کې کډوال ویستل، اوس بیا اعلان کړی دی چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 8500 نور کډوال چې ځینې اسناد هم لري هغه به وباسي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل دی چې له هند سره به د افغانستان ترانزیت لارې مخنیوي وکړي. کسان په دې لار باندې تجارتي مالونه نه ځین راځینه، خو تیر کال چې کله په دې لار باندې د هند د غنمو مرسته شوی غنم افغانستان ته راتل پاکستان لار ورکړه. نور فشارونه هم پاکستان زیات کړی دی. د پاکستان په کابینه کې ډېر سخت خبرې شوې دي. د اخر خبرې به سره واخلم. د امریکا په ویلسن سیرنیس مارکس کې د جنوبی آسیا د تحقیقاتي څانګې مشر مايكل کوګلمن په فارن پالیسی کې به مقاله لیکلې ده او د هلته لیکي چې دا کړکېچ په زیاتې دوه دی او د دې اشاره کړې ده چې د پاکستان نوې لوی درسیس چې د آصف منیر چې د 2022 کال په نومبر را پدې خو د پاکستان د پاوز مشر دی وایي د ډېر سخت دریس لري او د خپل خبرو باندې کلک ولاړ دی. نو حالات په خرابېدو دي په باور. همدر سپ تاسو څه فکر کوئ؟
د پاکستان وضعیت نه اقتصادي وضعیت ښه دی، نه امنیتي وضعیت ښه دی، او نه هم سیاسي وضعیت ښه دی. په پاکستان کې یو ډیموکراسي نشته ده. خلک خپلته واک او قدرت نه لري. د پاکستان خپل داخلي مشکلات هم شته دي. څو لوی مشکلات، لومړی خو د هند سره د دوی اوږده مبارزه، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر دغه لپاره د تروریستانو روزل په دې تقریبا تیرو سلویختو پینزه سلویختو کلونو کې د افغانستان سره د دوی لانجه، په منطقه کې د نورو هیوادونو سره د دوی لانجه. د پاکستان پالیسی هر وخت د نورو لوی هیوادونو د پاره د غوی د پروژو عملی کولو په دې منطقه کې. نو اوس د پخپله د زینو مسایلو ښکار شوی دی چې د بلوڅو مسله ده، د پښتنو مسله ده، اقتصادي مسایلو زین نور مسایل دي. راغلو د سیمونیر خبره. سیمونیر د پاوز په دې پاوز کې هغه څوک دی چې غرب ته لږ نږدې دی او جنرال باجوا هم نږدې وو، لیکن د دوی د خپل ګټو په اساس باندې هلته دوی تصمیم نیسي. او تنا دا د سیمونیر تصمیم هم نه دی. هلته دوی بورډ لري، دوی دا تصمیم تقریبا یو نفر نه نیسي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی د خپل خراب پالیسۍ ښکار شوي دي. دوی کومه پالیسۍ چې د منطقي د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره درلودله، پیری کې دوی د کلاشنکو فرهنګ چې د افغانستان ته راوړ هغه اوس د ډورن کرکی واغه طرف ته حتی تر کراچۍ او تر پنجاب پورې رسیدلی.
هم در سبو بخشي د کلاشنکوف ته کلچر خبره د دوی پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو هم کوله چې پاکستان تل افغانانو سره د کلاشنکوف کلچر راغلی دی. دلته د کوګلمن یو بل خبره کوي. د اواز مې اوري؟ دا کوګل من یو بل خبره کوي دی وایي سه په هغه وخت کې چې طالبانو د جمهوریت نظام په ضد باندې په افغانستان کې جګړه کوله په هغه وخت کې پاکستان ته ډېر محتاج وو خو یو ډول لدغه احتیاج وتلی دی تاسو سره موافق یاست له دې نظر سره
بالکل ګورې د طالبانو سره چې څومره نادو د څومره ظلم چې خپل د پاکستانی ریاست وکړي چاونه کړد دوی ډیپلوماټان چې هغه ډیپلوماټیکو حقوقي مسؤلیت لري هغه لوس لغړ چې د امریکانو ته وسپارل ته دوی د دفاع وزیر مولا عبدالله خونزاده په کراچۍ کې په مرمستو غو واژه او ساري اثر ماته اوسه پوری مړ ژوندې ورک دی همدارز د طالبانو نور مشران یې ډیر وزورول په پاکستان کې مولا عبدالغنی برادر یې نه کال زندانی کړو او دغه کوم حالت چې په دې تقریبا شل کال وړاندې په افغانستان کې راغی د امریکایانو د ناتو راتګ افغانستان ته د پاکستان د لارې او ټول اکمالات دم دې طرفه کېدل نو هغه ټټپوړي کوم خلک چې دی یو خود طالبانو غره رهبری شورا ده چې هغه په پاکستان کې میشتو وایي چې اړیکې لري لیکن دغه ټټپوړي خلک کومندانان او دغه نور دغه سرتیری چې دی هغه په دې باندې پویږي چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې هغه د سو استفاده کوي د دوی د مشرانو سره ښه چلند نه دی کړی د دوی د تیری مارت تر پرځولو کې مهم رول لوبولی نو هغه دښمنی په خپل ځای ده او بل په منځخه کې کوم قدرتونه چې وو چې ورس د پاکستان خلاف دی لکه ٹی ٹی پی هغه شل کال د وسلوالو طالبانو سره وګه په وګه د ناټو په خلاف باندې جنگیدلی دي نو ورس افغان طالبان هم نشي کولای چې په وی باندې فشار راولي نو په مجموع کې دا د دوی غلطه پالیسي وي چې د ذوالفقار علي بوټو او بیا د جنرال زیاد وښنه رانیولې د اختر عبدالرحمن پوری چې دا خبره کوله نن هغه د بلوچستان د اطلاعاتو په خوانی وزیر جان اسگزی د خبره لیکلې و چې په کابل کې باید هغه پالیسی عملی شي لکه اختر عبدالرحمن چې وښتل هغه دا خبره کړې و چې زه به کابل لوله په وینم او په دودونو کې وینم چې بدبختانه د مجاهدینو په وخت کې هم داسې مغشول کابل رنګ کړ او دغه د ایسای پالیسی و دغه ورس په دې تقریبا درې کال وړاندې همدغه سیو پالیسی بدبختانه د غرب او د منطقې د هیوادونو د خوانه جوړ شوی او افغانستان یو زلیبیا وسې زر شي لیکن هغه موخه مساعده نشول دغه کانګرس کې تاسې د دوه امریکایي جنرالانو خبرې واوري چې دوی ویل ک اشرف غنی لکه زيلنسکي ولاړ وای نو نن به هم په افغانستان کې یو حکومت وای یعنی معنی دا و چې روس به په افغانستان کې جنگ وای نو مسله دا ده چې
خیر هم در سبدا معنی وچ راخلو الته خو په کانګرس کې مختلفي خبرې کیږي د بیلابیلو نظریاتو خلک التوي د مخکې د فیسبوک لاري و اړیدون کې د پښتنه کړې ول چې پاکستان له افغانستان څخه وړي د چارو د کتون کې ډېبه پتنګ نظر هم درو دا به د سر شریکو
وریا دوی خپل غوړ چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي هغه حکومت چې دوی په پالیسیانو باندې راتاوشي دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پښتنه کوي د خپل عزت پښتنه کوي او د خپل وګړو پښتنه کوي دا غوښتي چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان خپل اوبو پښتنه ونه کړی فکر نه کوم چې پاکستان به غټي ستونزې ولري که چېرته افغانستان د دوران کرخه پاکله باندې خپل غټ پورته نه کړي او پریږدي چې پاکستان اته رقم غوښتنې لري هغه مخته بوزي پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي دوی په وخت کې برید کوي چې په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوي کوي حکومت د دوی مخنیوي کوي نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کوم ستونزې چې ورسته بل ډیری خصوصا د تی پی سره دوی په دې فکر کې دي چې کېږي شي په دې کې فیلی واک مړی طالبان ورسره مرسته وکړي
دیوا پتنګ وا اتمر صاحب څنګه تاسو سره موافق یاسي چې د کوم نظر درلو
نه نه زه براو چې موافق هم یو بل خبرم غواړم اضافه کوم هغه دا ته چې پاکستان یو باثبات قوي افغانستان نه وړي او همیشه د دې په سده چې څنګه په افغانستان کې داسې ګوډاګي حکومتونه راولي چې د غرب وسیله افغانستان کې ثبات رانشي خپل منځي جګړې وي زیربناګان خراب شي خلک په دې کې ډیر صدمه وویني او دا کار کړی په دې کې موافق نواز شریف په خپل د صدارت په وخت کې دا خبره وکړه چې ما د افغانستان اردو رانک اول خو راشو په دې چې د مجاهدینو په وخت کې کله چې مجاهدین د پاکستان په وسیله قدرت ته ورسېدل اول دوی په خپل منځي جګړو باندې بوخت شول او دې سره سم د افغانستان ټول نظامي تجهیزات او نور څه شی چې د افغانستان هستي و هغه پاکستان ته کباړ شو همدغه د مجاهدینو مشران حتی تر دې پورې چې د دوی نیم کباړ باندې مشهور شو نو دغه ټول هوایي ځواکونه زغروال ټانکونه موټرونه دغه ټول پاکستان ته لاړل او پاکستان د دې نه ډېر ګټه وکړه مخصوصا خپله نواز شریف چې دی یو تجار یو سرمایدار د دې په فابریکو کې دغه اوسپنې ټولې عمل ته دې هغه نه ګټه واخیستلې پاکستان بیا هم د امریکا د راتګ سره سم د افغانستان د مسلې نه په سلهاو میلیونه په میلیاردونو ډالر ترلاسه کړه د افغانستان د جګړې نه پستله بیا هم پاکستان په همدې پسې و چې کله طالبان راشي نو طالبان به همدغه کار وکړي چې اردو به ړنګ کړي تجهیزات به مونږ تېنه راولو دغه د اوبو مسله به همداسې پاتې شي د انرژي مسله به همداسې پاتې شي زمونږ تجارت به په افغانستان کې وي د دوی د سیاستونو حاکمان به مونږ یو یعنی دغسې یو فکر دوی درلود هغه د ایرانیانو خبره چې افغانستان د دوی حیات خلوت لیکن دا کار خوشبختانه چې ونهشو اوس پاکستان په دې پسې دی چې څنګه دغه نسبي ثبات هم چې په افغانستان کې دی دام
اتمر همدغه همدې موضوع کې به راځو همدرد صاحب ته خو همدرد صاحب فکر کوم تاسو د مایک په برخه کې څه مشکل سره لرو البته د ازادي راډیو تاسو ژغ انعکاس کې یا فکر کوم تاسو یې په لوړ ژغ اورېده پروګرام او یا څه دغسې یو مشکل دی چې که لطفا دغه ستونزه حل کړئ او اوس مې آواز اوري
ستاسو
آواز اورم اوس فکر کوم ستاسو ژغ هم بهتره سو همدر صاحب که په لنډو باندې ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې پاکستان لکه اتمر صاحب چې ویل که پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې یو کمزوري هیواد وي له کمزوري هیواد سره خو بیا تروریزم هم تړلی ده جګړې هم تړلې دي مخدر مواد هم تړلې دي او افغانستان له پاکستان سره څه باندې 2500 کیلومتره اوږد سرحد لري نو دا خو ناممکنه ده چې هغه هیواد له دې متاثر نه شي لکه څنګه چې پتیرو څلويشتو کلونو کې پاکستان هم متاثر شوی دی نن سبا د پاکستان اقتصادي وضعیت ته ګوره سیاسي بي ثباتي ته ګوره جګړو ته ګوره هر ورځ په پاکستان کې تقریبا دی وی 14 دی وی نامنه خبر لرو نو پاکستان څه غواړي
بدبختانه د پاکستان د غلطه پالیسی هم دغه ده چې دوی فکر کوي چې یو ضعیف افغانستان د دوی د ګټو د پاره مهم دی ځکه یو طرف ته هندستان دی بل طرف ته افغانستان هم قوی شي نو دوی به خاور اس په دې منطقه کې ونه لري نو په دې خاطر باندې دوی هر
وخت سرچپه او بخښي هم درڅب کله چې دوه هیوادونه پیاوړي شي دوه خواته د دوی اقتصاد هم وده کوي
خو پاکستان د هندستان سره او پاکستان د افغانستان سره هغه تاریخي حقوقي مسائل لري همدارز د پاکستان د غرض چې تاسو وګورئ ډیر کم دی نو د دې لپاره خپل هغه ستراتیژیک اون چې د افغانستان ټاکلې ده درې څلور واره د هند سره جنگونه کړې دي او د پوهو کې ډیر ربره ماته پړلې ده نو په دې اساس د دوی جنرالانو تاسو یو پالیسی جوړه کړې ده چې افغانستان باید ستراتیژیک اون وي د دې لپاره که چیرته مثلا هند ډیر فشار راوړي نو دوی باید یو هغه د شاه یو ځای ولري نو په دې اساس د دوی هغه پالیسی ده چې د جنرال زیا په وخت کې جوړه شوې ده او دا چین شوې نه ده او دا پالیسی پوځیان جوړي او دا پالیسی د نور نړۍ کته سو ګوري کال په کال چینج کیږي او ملکی حکومتونه هغه پالیسی جوړي لیکن په پاکستان کې هر څه د پوځي جنرالانو په لاس کې دی هغه په سیاست باندې تر ډیر حد پونی نه دی خبر
ماننه هم درڅه
په وضعیت په نو په دې اساس باندې دوی هر څه په خپل لاس باندې خراب کړی
ماننه
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مخه تر چې زازی سپته ورشم او ریدون کو ته به مخه کړیو شمیر او ریدون کې را سره دی مهرباني وکي ځان معرفي کې یا ساري سپو کې پروګرام لا ساجی راډو راډو للارې او فیسبوک کې پښوندې بنګور
مننه خیر وسه سلامونه نکلي احترامات تاسو او داسې منو ټول اوریدونکو ته وایم زه محمدي بړیتی د هلمند ولایت کلای بسمنه اړیکې نیولې ده
شرغله مهرباني
مننه خیر وسه د چینو زونن د پاکستان او د افغانستان په اړیکو د فکر کوم نه
بلې
که موږ وګورو پاکستان نو د پاره هیڅ کله شنګت نه دی درودلې همیشه یې موږ ته خوش ګوتې نیولې او موږ په زخمو کې ګوتې وهلې دي مالګه ور باندې اچولې ده که موږ وګورو د شوروي په وخت کې موږ د شوروي په وړاندې ته حمایت کولو کله چې شوروي موږ مات کی بیا دلته موږ پر ګوندونو یې شو هغه ګوندونه موږ د خلکو د پاره دومره درد سرس ولې چې ورځ د قیامت به زموږ خلک د هغه مجاهدینو چې شوروي په وړاندې پاک جهاد وکړي ورسته بیا هغه جهاد او خلک وزورول د هغه استبابات وړي یا بیا چې کله د هغه بل حکومت د هغه سره دی واغه به انشا یو بل ته ملامتیا ور باندې شول نن ورځ چې امارت اسلامي راغلی دی بیا پاکستان هغه پالیسی ته ادامه ورکوي خپل بچي یو فرق دی نه مدلته امارت اسلامي څلې چاته اجازه نه ورکوي چې د بي سپوپ کې د نن هغه خپل جاسوسان ولري د پاکستان دغه ایلي نور شنجستوي د پاکستان بدغه او پاکستانيان بدغه هغه ګورټوړي چې دی یو کمزور افغانستان ورغلی زه په دې نظر یم چې افغانستان به مخ په وړاندې ځي او افغانستان به جوړي جو خبره چې مهمه ده اغه خپل افغانان ته والی پکار دی اغه کا افغانان په خارج کې کېدلې په افغانستان کې راځي مشتاس ته یو یو واد خلک دی یو یو واد او یو دین د پاره کار وکړو نه به د پاکستان په لار زو نه به د غربیان په لار زو نه د نور پاکستان یې کړ زمو جوړېدل نه غواړي اغه به مستمر مې راستوي اغه به مشتبه مون راستوي دا نن چې په افغانستان کې جګړه شروع شي د پاکستان د خانه په دوه پرمانه په مون او وسیله راځي چې هیڅ څه فکر نه کوي
ماننه په حساب مننه چې په خبرونه کې به برخه واخسه یو بل اوریدون کې هم انتظار دی د دوی نظر به هم راوخل مهرباني وکړئ یا صاحب څه پوک پروګرام
السلام علیکم چې برخه او مرمنو او ټول د ازادي رادیو راځي چې په دې کې هیله مې احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام حاجی صاحب
حاجی صاحب توفیق هم د بل ولایت
څخه
مننه لکه مخ کې اوریدون کې د څه نظر ورکړي مننه ځکه نور شپې هم پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې قراری راشي یا په هغه کې یو داسې نظام وي چې هغه د ملک چارې پر مخ بوځي سردار داوود رئیس یې بیا تر اشرف غني پورې دا ټول حکومتونه د دې لخوا د خمس کوریږي او د دې توتي ورته جوړوي نو دې دا چې پر اسکلي وو چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کوي چې موږ ورته وایو هغه به قیز مفتبیت باندې به کار کوي حتی دا به داسې لکه د پاکستان څنګه مسوبه هغه دی دا چانس له لاس ورکي الحمدلله اسلامي امارت د غلامین نه مني هغه خپل حکومت لري خپل کړنلار لري خپل مشران لري نو د دې هغه کړنی چې د یو وخت د منافیو پر ضد یا د اسلام سره ټکر دي هغه ته هیڅ کله غاړه نه دی او نه دی خیر دي نو دې دا چې ناکام دي اوس نو وخت دی دې کده چې خپل دي د دې خپل وطن کې جنگ مهار کې چې په دې مهار کې بلوچستان دې مهار کې دونه قدرت نه لري اقتصادي زوی په دمول لري یو غان اړ دې دې چې 3 میلیارډ ډالر دې کردار دي نو زه د غصب ترکی نو د افغانستان ازار وهلې د نور دې هم ازار
مننه حاجی صاحب مننه البته پاکستان شاوخوا 35 میلیارډ ډالر قرضدار دي
بله منل معنی زه خو پښتنه لرم
مهرباني
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن پاکستان اسلامی امارت ته اقدام او د مقصد دي آیا د دې د فار د انسان روزلای شي نور دا څوک د مخالفین د بغاوت شورا ولا او ته کومه کورکولای شي نو دا زموږ پښتنه د دې کوم اقدامات کار کولای شي چې د
مننه یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ یا سریب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و جناب شیبر صاحب محترم تاسو پروډوسر صاحب تاسو ټول ملمنو ته هم درس صاحب زازی صاحب ټول سلامونه او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم را به سم شیبر صاحب محترم کوم شتاسو فکر وکړو موږ په پاکستان چې زموږ ازلی دشمن دی د افغانستان په زمین کې هیڅ ملک د افغانستان دشمن نه دی پاتې شوی پاکستان یې دشمن پاتې شوی تاسو فکر وکړئ ک پر افغانستان باندې یرغل وسو پر افغانستان باندې اشغال وسو هم د پاکستان د خوارا باندې وسو هر څه چې هر څه هغه ندریش په افغانستان کې کېدل هغه چې کېده د اگر ټول د پاکستان د لاسه کېدل کوم تاسو فکر وکړو پاکستان هغه ملک دی چې د پاکستان په امنیت کې د پاکستان د افغانستان په دې سپاده کې دوی د پاکستان په دربدارۍ کې خپل ګټي وخل ماتیا ویلری کوم تاسو فکر وکړو په دغه شډو کې د ستاسو فکر وکړو چې چشکی موږ د یوران خکښل دوی تکا دوی سبیږي دغه سبیږي دغه نور ټول د افغانستان خاور لاندې کړی ده کدی غواړي دلته ګوره دغه چې دغه د یوران پر کښب هغه افغانان چې هغه ګوره قبایل افغانان چې انت د افغانستان د خپل خاک او د خپل ملت خپل ملي شتمنو خواغو جو هغه کسان ټول په شهادت ورسیا بنديان په شکنجو کتاف کوم تاسو فکر وکړو لکه مخکې چې ملمنو خبره وکړه د طالبانو د افغانستان اسلامي امارات مشران ملا عبد الله خو لکه په مابت په شهادت او استاذ یاشر شهیدی الته او ورسوي ملا جمله برادر خو په مابت کې د کالیا له تزاړه ټول نور دغه زموږ هغه مشر شپ افغانستان کې دلته نور مشران باندې په شخصیتونو چې خپل ملکیت باندې راټول کوم باندې راټول ولس باندې راټول خلک باندې راټول ملکی آباد هغه کسان دي ول رفیع تروه کله یا په هغه ویشتله دوی دلته زموږ سره دلته وکس خبل ربي چې دغه د ډیورن فرضي تر شو ده دغه دوی دلته غواړي چې دغه دوی چې اوس ورته په افغانستان باندې امریکا یا په افغانستان باندې خپل دوی دلته دغه غوښتل چې د افغانستان کې دلته دوی یو لا قوت یو غلام یو کمزور دولت ایجاد کړي چې هغه دوی چې شمه مونږ مونږ په
خبر ده کوي راځي مننه ته پرونه کې مبارخه
خبر تاسو محترمه په یو کې وسه دوی سم ته وسخه اجازه راکه زه هغه کسانو ته دا وایم چې دغه څخه نن هغه د بغاوت ناری وي یا سمي سعادت یا بل دی راته دغه د افغانستان نن د دې عملیه باندې وکړه نه دی د مولیا کوب مجاهد حفظ الله باندې کار باندې وکړي راته که تاسو غیرت لري وسره دغه تاسو انت تاسو فقط ګډاګان غلامان فقط د ملک شکمریته د ملک غلیا بل یف لارانه لري چې په کاتات جبهه تیار وي راته وځه رښتیا ميدان معلوم دي څوک غلامان پاته سول څوک چې نه پوسټي
په وروره نه به هغه وخت افغانان سره یو موټی کېدای شي سینې یو بل ته غل وي نه یو بل ته بد خبره وکي لیکن دی یو بل مخالف نظر واوري مثلا هغه کوي خبره کوي او مخالفه خبره کوي هغه تاسو واوري تاسو چې مخالفه خبره دیغه د نظر کوي هغه غوي واوري نو په نتیجه کې به افغانان په خپل ګټو پويسي او په یو ټغر به راټول شي ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره وخسته د دی حاجی صاحب توخي پښتنه به لزازي صاحب سره شریکه کمزازي صاحب همدا پښتنه چې پاکستان څه کولای شي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره
ګوره اول خو د پاکستان چې منځ سره غلي دی انګريز منځ سره وسته دی پاکستان په ټول د تاریخ د خپل موجودیت کې د انګریزانو دښمنۍ د افغانستان سره مخسوري تاسو په فکر وکړئ دا سوال نه بيسي حل دی یو خو ته کشمیر د خو ته ډیوران نو دا خو اخر نه اخر د حساب خو کیږي کنه ورونو دا اخر نه اخر هم یو څه خو کیږي کنه یو څه په سر دیږي خپل حق په واړی کنه اوس ګوره د روسان چې د افغانستان هوتل نو دوی بویل چې یو ضرور مسله کې خودو چاوانان په کرایا خصله کیږي لیکن کوشش دی اخستوی مکوي دا یو وخت دوام وکړو د خرڅوي چې هغه دغه
زازه سبو بخشي زازه سه محترم او بخشي سوال دا اوس پاکستان څه کولای شي امره د اوریدون کې حاجی صاحب توخي پښتنه دا و چې پاکستان ک غواړي چې په افغانستان کې ګډوډي راولي او یا بي ثباتي راولي پاکستان څه کولای شي فعلا اوسنی شرایط
پاکستان اندوز دایشته ځای ورکړی دی اندوز په مدارسو کې البته د طالبانو په وړاندې البته تبلیغ کیږي پاکستان لاړل په ترکیه کې د خواني کرایا شوی خلکو سره ولیدل فکر ده او پاکستان د مقاومت په نامه جبهه چې جوړ شوې ده د غوټولو استاد سره ولیدل او بل ډراما یې پایل کړل هغه ډراما څه ده خراسان بزرگ چې تاجکستان پر کې ده او دلته هم حلقاتو چې خراسان بزرگ غوښتو. خراسان د بزرگ نه په فرانسې کې اعلان وشو او حالت حمایت وشو. دا خپل دغه ټول د خطرونه کوي چې خبره چیرته ده. دوی غواړي د داعش په نوم او دغه خلک چې اوس د طالبانو پر خلاف هلته غږیږي، یعنی مخکې جمهوریت کې وو که مجاهدین وو، د هغو نه سوء استفاده کوي. مګم دغه نه دی خبر چې طالبان اوس ډېر هوښیار شوي دي، ډېرې ترخې تجربې ولیدلې. طالبانو دغه کوم ظلم چې دوی باندې وشو چې هلته بندر پاکستان لاره ورکوله، اکمالات به کېدل او دلته به بیا طالبان په وژل، امریکا سره به کومک کولو، هغه ظلمونه چې په طالبانو سره شوي دي دا یاد نه دي وتلي. دا ډېره قوي تجربه لري، د 45 کلنه تجربې خاوندان دي طالبان. اوس افغانستان خلک هم هغه خلک نه دي. افغانستان خلک طالب دی که مجاهد دی که خلقه دی که پرچمه دی که آر یو دی. وایي چې دا د انګلیس بچی دی، وایي چې دا د امریکا لاسپوت دی او د انګلیس دښمنی را سره پالي. دا واضح شوی ده.
مننه زازای صاحب، مننه.
پاکستان ډیر کوشش کوي.
بله مننه،
کوشش کوي چې د لاسه چارج مګم لاسه څنګه راځي.
بله مننه. تقریبا یو څو دقیقې ده د پروګرام څلورمه برخه ته رسیدلی یو، د دې لپاره چې دغه بحث راغون کو هم در سب کلمړی ستاسو نظر واخلم، دغه د دوړو هیوادونو روابط په کوم خوا روان شي؟ یعنی تاسو څه اټکل کوي چې کال دا وخت به په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د واکمنانو روابط څنګه وي؟
د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د حالاتو پیشبیني وړاندوینه بلک سخت وي، خو د دواړو هیوادونو روابط زما په نظر باندې چې پاکستان به یو څه فشار راوړي ستاسو د پخوانۍ پښتنې په ارتباط چې هغه به کډوال نور هم راوباسي بو به زوري، همداراز دغه تجارتي او ترانزیتي لارې چې دی هغه به په افغانانو باندې ودروي، کېدای شي د واګه بندر هم چې موږ ځینې توکي هندوستان ته ځي پرې غیم بندیزونه ولګي، همداراز مثلا د میوو په وخت کې هم دوی څه ستونزې جوړې کړې، او د وسنیو طالبان مخالفین چې داعش دی دغه د ټي ټي پی او پخوانی ویانو احسان الله احسان هغه تازه مرکه کړې ده، دا خبره ویلې چې دوی د تاجکستان سره په ګډه باندې د داعش او د آزادې جبهې د ملاتړ دغه سیو پروګرام په دې منډه کې لري په افغانستان کې. نو دوی بنګ خپل فشارونو ته دوام ورکړي، تر په پاکستان کې وضعیت ښه نه دی، د بلوچستان د خوانه ورځ ډېری قوي او شدید عملې کیږي، د ټي ټي پی د خوانه شدید عملې کیږي، دوی بنګ خپل اکثر عملونه لري. لکه دا
همدر صاحب سوال پام دی کیده، سوال پام دی کیده چې دا کوم شان چې تاسو اټکل کوي چې پاکستان دا کولای شي، پر اصل کې چې پیسې نه لري او په داخل کې لبې سباته سیاسي به سباته او حملو سره مخامخ دي، نو موافق بشي خپل اهداف ته به ورسي؟
په هیڅ صورت دا ځل افغانستان ته مقاومت پکار دی. هر واري لمه د وخت زموږ حاکمانو د پاکستان په وړاندې ګونډه وهلې ده او د تعظیم سره ورته کوس کړی دی، او پاکستان په موږ باندې هغه امیانه خبره مختشه وای دی. نو دا ځل مخاومت پکار دی. پاکستان کې څه نه دی پاتې، د دوی قرضونه، د دوی سیاسي معاملات، د دوی امنیتي مسایل، د دوی هغه وطني جوړښت چې دی هغه په وساره توګه چې دی هغه شکننده دی، یعنی د یو مات حالت سره مخ دی. نو په دې حالت کې افغانستان د دې تزورات له مشکلات ډیر جوړ کې، ځکه دوی په دې کې تجربه لري. په دې 15 کلونو کې د افغانستان په ورانولو کې په دې منطقه کې دوی ډیر جاسوسان لري، دوی خپلې پروژې ولري، کې د شی و نړیواله پروژه هم په دې منطقه کې را تمویل کی. لیکن مسله دا ده چې کله دې خوانه یو قاطع جواب وي د ټول افغانانو د خوانه، زه فکر کوم چې دا به د پاکستان هغه اخیری وسلګي وي، یا به د پاکستان هغه اخیری جواب وي چې د افغانستان تر لاسه کوي، او کې د شی چې دوی خپلې پالیسۍ ته تغیر ورکړي. که پالیسۍ ته تغیر ورنه کی نو دا ډراما او دا کیسه هم داسې روانه وي. او بل
ماننه
پارٹیک برخه ده، که په ډیپلوماټیک برخه کې اوس افغانستان هم خوګمن حالت کې دی، کولای شي چې دوی د خبرې د ډیپلوماټیکو چینلونو لخوا نه چې دی حل کی، لیکن اوس هم دواړه سفیران په خپل ځای باندې دي. په داسې ترنګلو حالاتو کې سفیران باید وشړل شي، یعنی په ځانګړې توګه د افغانستان کې د پاکستان سفیر باید وشړل شي، ډیپلوماټیک اړیکې ټیټی کړي تر هغه وخت چې ځکه دغه طرف ډیر ظلم او زیاتې روان دي او ډیر جبر روان دي. نو په دې اساس اگر ډیپلوماټیک روابط شته دي خو که حالات دغه سي وی د پردې تفشا شي دغه سي دښمنه او دغه سي کیسې وی چې د قندار نه شروع راوښول دغه ده نو د دې کې د شي دغه کیسه نور زاینو تم وګدا کیسه کپدې کې وګدا تجربه لري. نو زه فکر کوم چې مشکلات پر راتلونکي کال ته او دغه پسرلی ته به دواړو طرف ته ډیر شي، نه تنها په افغانستان کې بل تاغه طرف ته به ټي ټي پی او بلوچستان خپل حمله ډیر زیاتې کړي.
مننه همدر صاحب. اتمر صاحب، د اتلانتیک شورا کارپوهانو یو تحلیلي مطلب خبر کړی دی د ازاجرډو په ویب پاڼه کې، هم دا مطلب شته په یوه کې د څه پیشګویي کوي چې د افغانستان او پاکستان روابط به پلانډ وخت کې ترمیم نشي او ممکن پس خراب شي. قصاصو نظر وخت
یقینا پاکستانیان په دې سي دي ګوري، لکه چې مخکې هم دوستانه ویل هم زما په خبرو کې دا خبره وه چې پاکستان لکه اجاره قاتل غونډه ده، یعنی دوی د تروریزم نه منحاس د پروژه استفاده کوي. دغه داعش خراسان دوی وروزه په وزیرستان کې دغه سینه راولېږل افغانستان ته، د دې په نوم افغانستان کې هره ورځ دوی چاودنې کوي، تهدیدونه رامنځته کوي. دوی بیا د همدې د ټکولو په خاطر کوشش دا کوي چې د نړیوالو نه، د امریکا نه، د انګلیس نه، د نورو هیوادونو نه دوی مرستې ترلاسه کوي، او د دې په بهانه چې موږ یا تروریزم یا داعش یا کوم بل افراطي اسلامي ګروپ ټکوو.
اتمر صاحب بخښي، تاسو ویل چې دوی له امریکا هم دا تمه لري. که چیرته دغه روسي پیښې ته وګورو، کله چې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او په خوست کې بمباري وکړه، له دې وروسته د امریکا د حکومت په بیان کې دا خبره وشوه چې دلته بیګونه ملکان وژل شوی دي. یعنی دا خبره که چیرته څوک تحلیل کړي، دا خدا معنی لري چې د پاکستان د پاوز او د پاکستان د حکومت خبره پکې رد شوې ده. یعنی داسې نه ښکاري چې واشنگتن له اسلام آباد سره یو څل لري دی.
نه، دا خبره کړې ده چې پاکستان د پاکستان عملیات د تروریزم پر ضد دا مونږ تاییدو، لیکن د ملکی کسانو وژل مونږ ته د منلو وړ نه دی.
خبره او بخشه، یعنی بیرته په اعلامیه کې دا ویل شوی دی چې دا ملکیان ول، نو بنا نتیجه خو همداده سي، یعنی دا د منلو نه ده.
بالکل همدغه خبره ده، لیکن پاکستان ته دا اجازه ورکړې چې کته عملیات کوي د تروریزم په نوم، هغه عملیات مونږ تاییدو.
خو کې چیرته وکي، البته یو بل خبره د جنوبي اسیا لپاره د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ ډونالډ لو د یو پارلماني ټاک غونډې ته ویل دي چې د پاکستان انتخاباتو ته ډیره اندیشنه لري چې دا کومه نتیجه راوتلې ده، په دې کې درغلي شوې دي، دا باید تحقیقات وشي. فکر نه کوم چې دا هم یو ډول یو فشار دی په دغه وخت کې.
په مجموع کې لوی هیوادونه یا هغه امریکا او انګلیس او دغه هیوادونه دي د دغه بې امنیتي او د دغه ناخوالو نه استفاده کوي. د هغوی ستراتیژیک موخې په سیمه کې د بحرانونو زیږول دي. همدا پاکستان هم چې دغه حالت ته ورسېد، دا د همدغو قوتونو د لاسوهنې یو نتیجه دی. په سیمه کې چې څه روان دي دغه بحرانونه، دا د دغه استخباراتو د کار یو نتیجه دی. زما عرض دا دی چې په دغه وخت کې افغانانو ته دا پکار دی چې دوی کوشش دې دا وکړي چې د هوښیارتیاو نه په استفادې سره د دغه بحرانونو نه ځان وساتي. د بلې خوا نه د طالبان حکومت دې باید یو ملیګرا حکومت ته ځان واړي، که دوی یو د خلکو سره مشکل لري، بل د همسایه سره مشکل لري، بل د نړیوالو سره مشکل لري، بل د سیمې د سیاستونو سره مشکل لري، د دوی ژوند به مشکل شي. نو دوی دپاره دا ضروري دی چې دغه ټولو شیانو سره په پام کې نیولو سره دوی دغسې یو ستراتیژي ځان ته خپل کړي چې اول د خلکو توافق ځان ته راجذب کړي. دوی خلکو سره مشکل لري، همدا اوس نیم ولس په افغانستان کې د دوی نه ناراض دی. تاسو ګور په هیڅ اسلامي هیواد کې د نجونو مکتب بند نه دی. منګه نجونو مکتب بند کړی. تاسو د هغه نجونو حال د هغه فامیلونو حال وګورئ چې نن بیا په همدغه غم کې ناست دي چې بیا یو کال دوی د تحصیل نه محروم شوي دي.
مننه اتمر صاحب. همدرد صاحب که ستاسو نظر واخلم، او بخشی ځازای صاحب که ستاسو نظر واخلم، اتمر صاحب جنو ټکو ته اشاره وکړل چې طالبان باید په خپل نظام کې ځینې تغیرات رامنځته کړي چې افغانان سره یو موټی شي او که چیرته دغه یو تهدید سره مخامخ وي دغه مخه ونیول شي. تاسو څه وایئ؟
کاملا پاکستان لیونی سپیون ته شوی دی اوس. هر خواته خوله چوي مونږ باید بے تفاوت پاتې نه شو. د دې لپاره د افغانستان د خلکو یووالی پکار ده، افغانستان خلکو ته مراجعه پکار ده، خصوصا د ډیورنډ په فرضي کرښه کې چې دواړه قومونه پراته دي هغو ته مراجعه پکار ده، هغو سره مجلسونه پکار دي او چې اقلن د خپله راشه درس او تجارت او دغه مسایل وکړو. او هغه باید پوه کړل شي چې ور د پنجاب په مخ کې یا د انګلیس په مخ کې پښتون وروره چلته پروت دی، ما ته سپر ما ګرځه وروره. نو اول خو دې دغه هغه څه خبرې مهمې دي او بیا خپل افغانانو سره چې دلته خوابه دي او حقوق نه ورکول کېږي، مکاتب دي د جنکه کار ده او په دې دین کې باید افغانتیاو راوستل شي، خپل په ولادت باندې لاس باید کشي. نو دغه مو به کامیابی ده. او خيار باید ووسو. زه فکر کوم چې موږ دوه لارې لرو. د پنجاب سره جګړه یعنی د انګلیس او امریکا سره جګړه ده، دا باید ټول دنیا پوه شي، دا ټول افغانان اوس په دې پوه شوي دي. او څوک چې هلته په پاکستان کې ځان افغان بولي، ځان پښتون بولي، ځان واقعا مسلمان بولي، نو هغو ته باید مراجعه وشي چې وروره ما د پنجاب سره جګړه روانه ده، دا جګړه ده، دا سه د پنجاب وړاندې سپار مکیږي ورونو کنه که تاسو متضرر رکیږي، دا ټوب به پتا لګیږي، دا راکټ به پتا لګیږي، متاثر رکیږي بوت خو بیا مې مروري، بیا مې مزيزي، بیا مې افغاني. نو دا ډیره مهمه ده. پاتې شو د خبره د پنجاب. پنجاب سره جهاد یعنی د انګلیس او د امریکا سره جهاد.
صاحب جګړو مخه د خدای پاکونی سي نور جنگونه ونيسي
ختمه شه.
مننه.
نه دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د خپل حقوق لپاره جګړه ده، دا امپریالیزم د لپاره جګړه ده، دا د انګریز لپاره جګړه ده. موږ د چا ته بدی نه لرو. پاکستان راغلی انګریز راوستي ده. پاکستان خاصه کومه جغرافیا نه ده، دا خو سختګي جغرافیا ده.
مننه
اروپا په خبره ده، دنیا په خبره ده.
مننه. همدر صاحب تاسو مخکې د دې نور مسایلو ترڅنګ اقتصادي مسلې ته اشاره وکړل چې پاکستان کولی شي چې لدې لارې فشارونه راوارد کړي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان او د پاکستان پر اقتصاد یو لیکنه کړې ده او په هغه کې البته اقتصادي یو برخه ده. په هغه کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې اوسنی واکمنانو د چابهار بندر ته مخه کړې ده او غواړي چې سر له وسله لږ لارې واردات زیات کړي. دا کارت جمهوریت په وخت کې هم کېدو نتیجه ورکوي.
څومره چې د افغان تجارانو له خاله موږ د خبرې اورو، د کراچۍ بندر او د واګه بندر، د گوادر بندر نسبت و چابهار ته د افغانستان توکو د لیږدولو لپاره نږدې دي. او خو مسله دا ده چې بدبختي دا ده چې پاکستان هر وخت دغه مسایلو نه هم د کله چې سیاسي مسایل پیښ شي دغه مسایل نه هم هغه د ابزار په توګه باندې استفاده کوي. نو کچیرته پاکستان هم دغه مسله مثلا د دې ډیورن کرکې په وګدو کې د پولو بندول، د کراچۍ بندر او د واګا بندر بندول د افغان تجارانو پر مخ باندې د فشار یو اله ګرځي، نو بیا خو په کار داده چې افغان حکومت کپتیر کې وو که ورسته یو کپراتون کې کیوي چې و ستراتیژي جوړږي تر څو موږ د پاکستان دغه احتیاج نه ځان خلاص کو. او که خلاص نکو هر وخت به د زموږ د میوو موسم کې چې مثلا تازه میوې او ترکاری باپی دوی په موږ باندې په وړه خبره باندې تل لاري بندې او د ټول شان بلته خرابېږي. لکه دا تیر کال او دا څو کلونو کې چې موږ وینو په دې اساس کله چې وای هغه په پښتو کې یو متل دی چې غل نه وړي مال دی واوړي. کچیرته پاکستان همدغه فشار ده ادامه ورکړي نو موږ بل لار نه لرو پرته له دې نه چې موږ په بدیل لار باندې فکر وکړو. که فکر ونه کړو نو پاکستان به هر وخت تم دې نه یو سو استفاده کوي او موږ به بیا د بحرانونو سره مخ
مننه هم درسره